څلور بجې شپې درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په زیاتو ولایتونو کې د 1,650 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. دا به مو اوري چې یو شمیر پخواني طالب چارواکي او په کابل کې د سولې فعالان باور لري که د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوږد شي دا به د افغانستان پر سوله اغیز ولري. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیرې دروړئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټ کې په ننګرهار ولایت کې د هغو داعش ډلو ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم شوي میرمنې او کوچنیان یې خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي او په اوکراین کې نن په ایران کې د دې هیواد د یوه شرکت د الوتکې له لوېدو وروسته د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. بشپړ خبرونه په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي. د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل سوه. دا پریکړه د لر او بر پښتنو د ګډې جرګې له مخې وړاندې سوې وه او اوس به یې 50 میرمنې او 60 کوچنیان خپلو کورنیو ته وسپارل سي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته په دې اړه چې د تسلیم سوي داعش غړیو برخلیک به څنګه سي وویل له هغوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند وسی. د زیاته کړه
د دوی د کورنیو اړوند کوم دایښ چې تسلیم شوی و له دوی سره به د افغانستان د قانون لمخې چلند تر سره کیږي. دوی ته دوسیه چبر شوی دی اوس مهال په ملي امنیت تر کې تر تخلا دي.
د دایش غړیو د تسلیم سوی دایش غړیو د کورنیو شدی او کوچنیان به د کورنیو تر تثبیت وروسته وسپارل سي. د شاغلی خوژیانی په وینا تر دې مخکې 30 شدی او کوچنیان خپل کورنیو ته سپارل سوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي افغان ځواکونو هغه هدف ترلاسه کړی چې له دغو ځانګړو عملیاتو څخه یې درلود. د هرات ځایي چارواکي مني چې له طالبانو د یوې جلا سوي ډلې مشر وژل سوی او مړی یې هرات ته وړل سوی دی. بلخوا د هرات تحوزوي روغتون مسؤلینو څخه یوه ډاکټر محمد نواب هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د شینډنډ په پیښه کې ټپي سوي لس کسان دې روغتون ته انتقال سوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
به تعداد 10 تن از حادثه شینډنډ مشفاخه
روزی هرات دوول چې د شینډنډ لپیشي لس کسان د هرات حوزوي روغتون ته انتقال سوي دي. نه کسان یې ټپیان دي او یو یې د مړ کېدو په حال کې روغتون ته راوړل سو. د دوو کسانو وضعیت ښه نه دی او و نور یې ښه دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د شوزو او کوچنیانو په ګډون یو شمیر ملکیان هم په دې پیښه کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. د غېډه درې کسیزې ډلې د کندهار ښار او ولسوالیو په لارو کوڅو کې له خلکو د وسلو په زور موټر اخیستل. د خلکو د زیاتو شکایتونو په نتیجه کې امنیتي ځواکونو د دغو غلو د نیولو اقدام وکړ. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې دا کسان تیر ورځ نیول سوي دي. مسؤلین په داسې حال کې د یادو غلو د نیولو خبره کوي چې ورستوي کې په کندهار کې له وسلوالو غلاو څخه شکایتونه زیات سوی دی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل سو. دا ورسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولوید او پکې سپاره ټول 1,650 کسان وژل سول. ولسمشر ولودمیر زیلنسکی خپل ملت ته په وینا کې ویل چې دولت یې د هغو کسانو د کورنیو مرستې ته چمتو دی چې په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اوکراین د هوایي شرکت 928 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پر لاره وه چې له الوتلو لږ وروسته په تهران کې ولویده. هر الوتکه د بلک باکس په نوم یوه دستګاه لري چې پکښې د الوتنې معلومات او د پیلوټ ږغ ثبتېږي. ایران ویلي د لویدلې الوتکې بلک باکس به نه امریکایي چارواکو او نه هم د دې الوتکې جوړونکي امریکایي شرکت بوئنګ ته وسپاري. په ایران کې د اوکراین سفارت پر خپله ویبپاڼه لومړی د دې پیښې لامل د انجن له کاره لویدل یاد کړی و خو اوس یې دغه بیان لرې کړی دی. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړلیک رایې واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جکپوړي جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی ویل د جرګې د واک په اړه پر دغه پریکړلیک به نن رای واخیستل سي، او زیاته یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د شکیلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړلیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نسی اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان نه کړي، او یا یې هم د ایران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستلو ته اجازه ورکړې نه وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل، ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیري.
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شد.
دا د انتخاباتي شکایتونو ویاندو چې دا څرګندونې مکسر نن سهار کړی وی او لاغي ورسته په دې شمیرو کې تغیر راغلی. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې په افغانستان کې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ورستی کړکې شته په اشاره وی دا شخړه ک اوګدیږي پر افغان سوله به خامخا اغیز ولري. دا به موري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې غلو قاتلونو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دې دمه یې 13 تورن کسان نیولی دي. دا وروسته لاغه ده چې په کابل ښار کې له جنایي جرمونو غلو وژنو څخه د خلکو شکایتونه بیخي ډیر زیات شو. د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال هلته تللی په اړه به یې له سیمې رپورټ واوري. که وخت نور رپورټونه هم لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو په اړه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د 1,655 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د دې کمیسون چارواکي وایي د راتلونکي اونۍ تر دوشنبه ورځې به د شکایتونو د ارزولو او تفتیش لړۍ په ټولو ولایتونو کې پای ته ورسیږي. یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د شکایتونو کمیسون چارې په څیر د اندېښنې وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي قوانینو پر اساس د شکایتونو د تفتیش او ارزونې لړۍ نن پنځشنبه باید پای ته رسیدلې وای، خو د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لړۍ به د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسون وایند قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ له خبريالانو سره په یوه غونډه کې ویل چې تر دا مهال شل څخه زیات ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو په ترڅ کې د 1,655 محلونو رایو بیا شمیرلو په تړاو تصمیم نیول شوی چې تر راتلونکي دوشنبه ورځې پورې د دې محلونو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه د دې محلونو د رایو د بیا شمیرنې دلایل تاسو بیان کړ.
فوتیارات است مثلا خارج از زمان است
دغه محلونو چې رایو بیا شمیرنې ته ځي د رایو تفاوت دی. له خپل ټاکلي وخت څخه د رایو استعمال دی مشکوکې رایې دي. د بایومیټریک الو نشتون هغه دلیلونه دي چې پر بنسټ یې دغه رایې باید بیا وشمیرل سي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، کندز، غور، زابل، نیمروز، لغمان، ننګرهار، کونړ او سرپل د هغو شلو ولایتونو له ډلې دي چې یو شمیر محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. د ښاغلي الیاسی په خبره د راتلونکي دوشنبه ورځې وروسته به دا کمیسون د خپلو لومړنیو څېړنو پایله د ټاکنو خپلواک کمیسون سره شریک کړي چې وروسته به د استناف غوښتنې لړۍ هم پیل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون کارونه د قناعت وړ نه بولي. د د انتخابات د شفافیت لپاره د څارونکو شبکې غړی خلیل روفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د شکایتونو خپلواک کمیسون په خپل ټاکلي وخت کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي.
د اندېښنې وړ بحث خو دا دی چې کمیسون په خپلې ټاکلې مودې کې ونه سو کړای خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي تر څو خلکو ته د وروستیو پایلو په اړه معلومات وسي، او له بده مرغه چې دوی تر اوسه د بیا شمیرنې لپاره چمتووالی نه لري. هغه نیټه چې دوی وایي هغه د دوی له قوله څخه دقیقه نه ده.
د ښاغلي روفي په خبره د شکایت خپلواک کمیسون باید ژر تر ژره خپله وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. د انتخابات شکایتونو خپلواک کمیسون د طرزالعمل له مخې دا کمیسون 9 ورځې وخت لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته خپله وروستۍ پریکړه ور وسپاري تر څو د هغه پر بنسټ د انتخابات وروستۍ پایلې اعلان شي. خو اوس داسې انګېرل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون پر خپل ټاکلي وخت د ورسپارل شوي مسؤلیت په ترسراوي کې پاتې راغلی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان یو شمیر پوخانی طالب چارواکي د ایران او امریکا ورستی کړکیش ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدیږي پر افغان سوله به تاثیرات زیات وي، خو یو د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره مرکې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی چې د ایران او امریکا شخړې به پر افغان سوله څه اغیزې ولري.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سولې مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیش کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت د ځان لپاره پیدا کوي چې هغه د دې سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل ارث چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملي او اسلامي منافع چې دي هغه دې اوبو ته وغورځي یا دې ورته واچي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي بیا په بل نظر دی. دی وایي که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکېچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړي او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د مرستې زیاتې کړي. دی وایي زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنگیدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بیلابیلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستۍ کړکېچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بل هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپوه فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې ویزنډي دا خبرې او تر څو وکولی شي زیات امتیاز ګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکېچه د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه په تاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. د له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
کابل امن نه ده، دا هغه کمپاینو چې په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د غلاو وژنو قتلونو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو وروسته پیل شوی و. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هم د غلو قاتلینو او جنایي مجرمینو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې 13 تورن کسان نیولی دي. رحمت الله افغان په اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د تېرې یک شنبې په شپه د کابل ښار په 14مه حوزه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د غلو له لوري ووژل سو، په ټولنیزو رسنیو کې کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل سو. د کمپاین د کورنیو چارو وزارت مشرتابه اړ کړ چې د غلو او جنایي مجرمینو په وړاندې اقدامات وکړي. د علي سینا ظفری د کورنۍ غړي عباس فراسول ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم له دغه اقدامه هرکلای وکړ، خو دغه کار یې نه وخت وباله.
عباس فراسول هم متاسفانه
هغه وای له بده مرغه امنیتي بنسټونو په خپل وخت هڅه ونه کړې. له بده مرغه د پولیسو د بې غورۍ له امله مو ځینې ځوانان د غلو له لاسه ووژل سول. کچېرې پولیسو په خپل وخت اقدام کړی وای، د علي سینا په څیر به اوس زیات ځوانان ژوندي وای،
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
د کورنۍ چارو وزارت وای چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټوالي په هدف ګرځنده غزمې د تلاشۍ پوسټې او اپراتیفي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل
د مجرمینو له هرې حوزې سره و، د همدغه لست په مطابق موږ د مجرمین پیدا کړل. 13 کسان مو یوازې بیګاش په نیولې دي او دا عملیات په تروغو پورې دوام لري په کابل کې او پیلوی نور ولایتو ته تروسی دغه جنایي جرمونو کچه بیت راکته.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د امنیتی بنسټونو د اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې باید نمایشي نوي او پولیس خپل دنده چې د قانون پلي کول او د خلکو امنیت دی جدي پام ورته وکړي.
احمد سایل استم از مکریان سیام. ما از کار وزارت داخله بسیار خوشنود هستیم به خاطر که همی امنیت است، همی حکومت است، همی وزارت خانه است که میتونن همی امنیت مردم را به حساب تامین کنن.
روخان بارگزیم کچیر تا دوی دا عملیات زرنه که یا خلق دا پار خدمت که دا وطن دا پار و دا عملیات جاری و ساتی ولی چه به کابل که اغلا دیر زیاد شوی دیم شپیل خوانه اغلا زیاد دیم دورز خوانه اتا په کوڅه کې رڼا ورځ کې خلک په چواکوان او خیو موبایل باندې سړی مړ کیږي.
عبدالملک اسم شرمن کوم. وظیفه مردم با پولیس همکاری کنه و در جای چیزای مشکوک ببینه، مثلا دید اول به پولیس 119.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې پولیس زیاتره په جګړه کې مصروف وو او له دې وروسته به د جګړې ترڅنګ د خلکو د امنیت خوندیتوب ته هم جدي پام وکړي او کارونه به یې هیڅکله هم نمایشي نه وي. دا یوازې کابل نه دی چې خلک د جنایي جرمونو له زیاتوالي شکایت کوي، بلکې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه کمپاین له کابله پیل شوی او ډېر ژر به لویو ښارونو او بیا ټول افغانستان ته وغځول سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو درملو وختنه کوي. دا کجکی پتنګی سیمه کې تر سلو ډیری هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګی کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کیږي چې بندي پاتې دي. دوی اکثره وختونه د سرتیرو څخه پاتې شوی او خراب شوی ډوډۍ یا خوراکي توکي خوري. چارواکي څه وایي په دې اړه نور حل زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپلوان
د ورزي د کجکی په تنګی کې د محاصره کورنوی غړي والد ته چې د لشکرګاه خبر غلې د رټول سی وی دی او د خپل کورنوی د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په ورستیو کې د سختو جګړو لامل آیستا آیستا د خپل کورنوی د غړو سره د کجکی تنګی ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو زړه جګړه کوله. د دوی د کورنۍ د غړو او مشمان شمیر په داسې حال کې ډیر سوې دي چې د خوراکي توکو اندازې پر د ورځې نه بلی ته کم سوې ده.
یو نفر د دریو ورونو د دریو سره ولاړ دی،
دغه سړی چې دی معنا یو زوی دی دی پخپل ولاړ دی زه دوه مزامن ولاړ دی یو زه خپل ولاړ هغه خو ډوډۍ یو دولت راکې کورې ودان منګر خو نو په کور کې چې پنځلس تنه یم شپاړس تنه یم هغه نور ته څه شي ورکړم
د کجکي نږدې نه نوي سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي یوازې هغه سرتیری او ورسره کورنۍ په یوه واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي د دې ځای خلک کورونه نه لري دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي د کجکي یو بل سپین ږیری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې په نس نه دي مړه او د ژمي پر رسېدلو سره یې ناروغان ډېر سوي دي درملو ته اړتیا لري
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی خپل په سر عمر له مور ته ولاړ یو هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره موږ دا سنګر نه وری لکو مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولادو غم وخورئ زموږ د کورو غم وخورئ زما لسته نایلداري ده یکې تنه ماته ګوري په یو وس یې برود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په برود ځان وړي نور هغه میوه موږ نه دغه وښتی چې موږ ته سیب راواړوي موږ ته مالټه راواړوي موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریات ورته لرو هغه زموږ حکمال دی اوسي
د کجکي په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل شوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکي واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي د کجکي ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاصره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناول کې دي په سخت مشکلات کې دي دلته داسې جرایي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي هغه داسې جرایي ډاکټر چې ما سي په ټې بدل کړي خلاص په ټې ور بدل په ټې بدل
د هلمند والی هم د کجکي تنګي ته چې د یو لوی پله د ګټه اخیستنې مراسمو ته ورغلي و دغه کورنوي د استادو سره ځینې ژمنې وکړي دوی تعهد وکړ چې هلته بندي کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکي په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکي ته انتقال کړي محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند
دوستانو زمغان غږ له ازادي رادیو نه اوري یو سمزو کونړ ته په کونړ سین کې د کبانو نسلونه د ورکی دوله غواخ سره مخ دي د ازادي رادیو سیمهیز خبريال وای چې لتیرو څو کلون رئیسی خلک کبان د برېښنایي شارټونو بمی چاودونو طوفان جالونو او مرګدانو لاري چې په خا دومره دود نه و نسی دا هغه لاري دي چې کبان له توپیر پرته په مجموعي توګه وشنی او د کبان نسلونه لمن زوري روحلان وری پر تفصیل لري
د کونړ سیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخه کبان ډیر زیاتو خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو مرګیدانو او توپان جالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو لګواخ سره مخ دی عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته ویل
دوانو سیندونو کې میان نیول کی د شارټ په وسیله او مرګیدانا چلتی اب خوانې مزه نشته مخ کې بده سوچ میان به زیت وس دغه شاټونو په دغه نیول کیږي د شاټونو باندې دا نیول کیږي نو کې دشي چې د دې نسلونه ورک شي
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به ل نور ولایتونو څخه کب نیون کې کونړ ته راتلل پریمانه کبان به لنیولو ورسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل خوس په سین کې کبان پنشت حساب دی گوهر رحمان وای
تیر ورځ مې پلرونځي ته ورالو تر پوسم تر وکړو چې د کونړ لسین میان مو پکار دی هغه راته ول چې مخکې بدل د لغمان د نور ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتل دوی بنول به پر دوی خرڅول ویل چې په ټول ورځ کې نیم پاو میان نیول نو هغه د میانو نیول والا به ته ولاړ هله تم دا چې دوی مرګیدانی په نامه قسم شایان دي کیمیکل دی دا ورچې هم وړوکه مې لمنځځي هم غټځي دوی رانی سیم نو هغه سینې تیوري ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغله د مخنیوي نه دکړه
دا یوازې د کونړ وسیدونکو نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیل وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي. بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالداری چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی داسې راپورونه هم شته چې بعضې چارواکي په ولسوالیو کې چې د هغوی میلمانه راځي یا په خپله باندې دوی دغسې ښکار ترسره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نور ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې میش وزیرستاني کډوال مرستندوی ادارو افغان حکومت څخه د ژمنیو مرسته غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخیل په اړه تفصیل لري.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندوی ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کې ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان ازادۍ راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کاډې رغللې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اوبرا الودل یدو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی میشته اول ستونزه د دښ دی چې د میشته د کټه د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فرا او د مرسته د نره د ژمنه توکي د فرا لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فرا د میش د فرا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کی مادو د خلکو کسای غرایز علاقه دو خدا سه لړګای مټکای نه لري میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نه میشتول بیمورون شوی دی.
په ګلان کیم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسید موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سنار غلی دی د ډیر دستي چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کیم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کیم دی لکه د نور کولی چې کیم دی خلک سرپنا چې کیم دی دا خراب شوی دی چا درې درې څلور څلور کړی شي چا ته مسله دو دا حل شي. ورسره چې کیم دی د ډبلیو ایف پی نه میژان دغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار د چې مواد د ډیر کوکاډ نور راونی دی او ورسره چې کیم دی چې ورته چې شری کیږي نو په چار د چې ژمنې مرسته د هم سره وشي.
په ګلان کیم کې د عبد الله پونم یو کډوال چې د بنو سیدونکو دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیم پول میر سره دونارو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولې کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ولې ستونزې لري د ګربز ولس وال محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی یو منظم تعداد نه دی معلوم زکه وخت په وخت چولته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسینو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نسبی څوکرو شي یو تدابیر کوي سنه ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستونزې د جناب ولی صاحب سره شریکه کړي او زی دخل ورګنو وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به دي داستون زه حل شي.
بل لوري ته د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالاتو لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښه شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځې پورې موده کې ځان منو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونږ چې ټیمر لګلو یې کام خاص دي چې تقریبا د 500 کورنۍ په شو خو کې د پکتیکا ولایت برمن ولسوالۍ نه دلی رغول دي. مونږ دې پورا زده حوادثو ریاست ته خبر ورکړل چې وا عاجل استراري غونډه ونیسي ټول مؤسسات ار دوت کی چې دایتا د کومکونو جلب وکړو او یونیسیار سره مرکزی دفتر سره په تماس کې.
په خصوص او پکتیکا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا د مرستو په کمیدو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې ډېرې شوې دي.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په ننګرهار کې د هغو داعش ډلې غړیو چې دولت ته تسلیم سوي میرمنې او کوچنیان خپلو کورنیو ته سپارل کیږي، د دغو ښځو او کوچنیانو د سپارل کېدو لړۍ نن پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو راپورونه ارزوي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې د غلو یو ډله نیولې ده. په اوکراین کې نن د ملي ماتم ورځ ولمانځل شوه. دا وروسته له هغه چې د اوکراینی شرکت یو الوتکه په ایران کې ولویده او پکښې سپاره ټول 136 کسان ووژل شول. او د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي.
او سم ناجیه صافی له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په اولمپیک سیالیو کې د ونډې اخیستلو لپاره چمتووالی نیسي. د دغې لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان شپږ لوبغاړي ټاکل شوي چې دوه میرمنې دي. نوموړي وویل چې د اولمپیک سهمیه بندي به تر راتلونکو څو میاشتو پورې په چین کې پیل شي. د یادونې ده چې چین د 2020 میلادي کال د اولمپیک لوبو کوربه دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي تر دې وروسته به د لوبغاړو میاشتنی حقوق د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په مرسته د اسان خدمت شبکې له لارې ورکول کیږي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ډېرې لوبغاړي بایومیټریک شوي او تر دې وروسته به شفافیت رامنځته شي. نوموړي وویل چې د دې اونۍ په جریان کې د ووینام، کروش، سوک وهنې، ګلف، سکی، وشو، جوجسو او سنوکر فدراسیونونو غړي بایومیټریک شول. د یادونې چې د فدراسیونونو هر لوبغاړي ته د میاشتې 1000 افغانۍ ورکول کیږي. او د استرالیا لوبډلې آل راونډر او په بیگ باش لیگ کې د سیدنی تندر لوبډلې آف سپین بالر کریس گرین د غیر قانوني توپ اچونې له امله له توپ اچونې محروم شو. کریس گرین د ملبرن سټارز لوبډلې پر وړاندې توپ اچونه کوله چې لوبسارانو هغه ګرم وپیژند او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې معایناتو ته د کرکټ سنټر ته واستوه. کریس گرین به نوي ورځې له هر ډول توپ اچونې منوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه zadiradio.com کې کتلی شئ. 19 پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو او د ژوند د شرایطو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبريږي. ورپسې ټولنیز پروګرام کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکونو. داس به مم نشویل چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولید یو شمیر ماشومان غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد او ما ته هم چنان ډیر
دی. هر لري چاري کومې دي؟
حفظ صحه کلک شایان دی په غاخونو نه ماتوي. بعضی غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع چیرو په پایل کې دغه کسانو خبري اورو چې د غاښونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاښونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاښونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاښو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړي. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت سیتون کې شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې د اورقب شوق دی. غاښونه توري چینجه وي، تاونونه ډیر دي او د غاښ تر ډیر ته پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ تر داسې او درد دی چې په ماشومتوب او غټتوب کې راځي انسان ته. نو زستم وستم چې لک شیرنی خورم مغه د ماشومتوب درد وستم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانول نه سیمون خو غټان سی بیانول یې خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړه کتاب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به کوم. نو داسې به موم نه شویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډیره هده به د هغوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرش دی بیا په چوغه دی کې دوه ټیمه باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مالو باسمه دال رقم د درد لاسنه چې ډاکټر ته موږ ډاکټر وچ غاخ دی روغ دی غاخ مو باسه دا به تر ډاکمه. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دورزه دوه ټیمه درې ټیمه برس کا برس ماخله ز په خپل مسواک نه ډیر کار اخلو مسواکم خفه ده من شه دي زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی دي. نو اولادو ته وایم